فقط بحق لمعلومات ترلاسه کو چې څنګه یو هیواد دی په څو کیلومتري کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو شوګل د زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومترو په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنا نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړي. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دوار ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلي دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دي په خپل یو په خپل د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپل د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشو ګلالي زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 2000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 2000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته ورسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 10 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي، او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي، او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزي چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی، او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که در منځ د کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشې، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کېږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې کرنه پکې وسی او هم چنان دوی خپلې ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپل زیات شمېر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لیز د کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یوې برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیر سوي دی یا هم پوشه سوي. هغه او بو چې د انتارکټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخه کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومول ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کوونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې و چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد له هغه څخه وروسته وکولی سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه وروسته د انټارټیکا په حق له 50 کال وروسته په 1903 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبی امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبی قطب انټارټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1910 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د وارلډین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمیر کې چې ژمي کې د سانتي ګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچ کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمیر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو پرې بو سی وی اس چې انټارټیکا څنګه لوچو لجبنو څخه شمیر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زکونکو به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. لمړنی سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی دی. دویم سوال نیوزیلند په حق له خپل معلومات وړي کی. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنو کول لې زکونکو زما رساس د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله دایو سمز د کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر من او غلی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می زبرشنا خان خور یو زری به هم تاسو ټول تشرا غلاس وای ما د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو وی لوسته د پرام د کی سره غلی او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتابچا او کلمون لری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولې لیست کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند د ځنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او پاک لبې بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولې لیست کون کو د پراته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه سکون کې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او لسته ذکرې ګلالیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه موږ هغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي نن مرسته موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستره هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی هغه مغز موږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسیږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې یې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنه دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې وه د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و، د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی، د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې او په هیتل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو پژمن کی استر اهمیت لري. خو جنگلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په جنگلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په جنگلونو کې د دې ژوند د جنگلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبیعي جنگلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی جنگلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ جنگلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه جنگلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې جنگلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي، هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري. چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ استاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کې وي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ تاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ تاسو د ورځنیو اړتیاو په درغونه کې سل په صد همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچېری زنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکسایډ جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي اوسېږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال: د ځنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال: آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال: د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او پیر څه پوسي وسری. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژم، د الله پمان شه وخت ولري.
ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. تد نارات له اختر یار مې تیرا غلې وې. ختمې
ختمې زنجیرې.